د ډیو ټیو ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د پښتونخوا جنوبی وزیرستان ضلع کې د امنیتی ځواکونو په پوسټه وسلوال برید کې شپږ عسكر وژل شوی. تریګي طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې پوز د دولس وسلوالو د وژلو داوه هم کړي. پښتنو سیمو کې د تشدد او ترهګرۍ خلاف احتجاجونه د کلونو راهیسې روان دي. پښتانه په وسایلو اختیار او پاکستان کې د ملک بل هر وګړي سره یو شان حقونه غواړي. ولې دا غوښتنې نه عملي کیږي؟ ځوابونه یې نیخ په نیغه دی خبرونه کې د محسن داول څخه اخلو. د پاکستان اقتصادي چارو مرستيال وزیر ویلی پاکستان تر اټلونکو څلورو کلونو کې د خپل قرضو قسطواره واپسې لپاره سل ارب ډالرو ته اړتیا ده. او د اروپا پارلیمان په دازه پریکړه لیک کې په افغانستان کې د جنسي اپارتاید په رسمیت پیژندلو او په طالبانو د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې. پرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه اورې مو سره اوسې. ستړي مشه زه مشفاخه مند او ایس اف امریکا ډی او ټی ویډیو نن د جمعې ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم خبر په لوتا د پښتونخوا جنوبی وزیرستان ضلع کې د امنیتی ځواکونو په پوسټه وسلوال برید کې شپږ عسكر وژل شوی دي. تریګي طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې پوځ وایي چې دولس وسلوالې هم په دغه انخطو کې وژل دي. د ډیو خبریال نن بیټنی دا وخت موږ سره نیخ پنې غسیمې نه ملګری ته ورتار کله کو بیټنی صاحب ستړي مشه
مهرباني اشفاق صاحب
بیټنی صاحب کله دا غپې خو پوره تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
اشفاق صاحب د علاقې چې کومې امنیتی سرچینې دي هغه سهار وختي وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه پېښه د جنوبی وزیرستان له دته حاصل په پوسټ په علاقې کې د شپې پر مهال شوې ده. او دوی وویل چې د امنیتی ځواکونو په یو پوسټه وسلوالو برید کړی او په دغه برید کې بیا د شپږو امنیتی عسكر د وژل کېدو وژنه هم تایید کړه. او دوی هم وویل چې په دغه پېښه کې اولس امنیتی عسكر ژوبل شوي چې په هغه کې شدید څلور حالت مرګونه یادولو. او دا هم ویل چې تر دې پیښې وروسته په علاقې کې لټون عملیات پیل کړی شوی دی. خو زما تاسو ته چې دغه پیښې زمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې او اوس تازه د پاکستان پوز ویلي چې دغه عملیات په پیل کې دولس وسلوال چې دی هغه ته مرجوب لري اړولې دي. خو دې زیاته میډیا رسد نه کیږي چې کرا او رښتینی معلومات ترلاسه شي چې دغه دوي څومره حقیقت لري. خو بل طرف طبيعي علاقې نه ځای خلکو وایس اف امریکا ډیوا ته ویل چې تر دغه پیښې وروسته سهار وختي دی په هوا کې د جنگي هلیکاپټرو حلوت او ورسره د فایرینګ سره د درنو چودنو ژغونه هم اوریدل. خو بل طرف طبيعي دغه پیښې په ځای خلکو کې اندېښنې را پرولې او دا وایي چې په دغه پیښه په داسې حال کې شوې ده چې دلته د پاکستان پوز په کال 2000 هم کې عملیات کړي او دا علاقه د هر کس منه امنۍ څخه پاک ګرځول شوی او تر هغه وروسته دومره په ګټه کچا یا په دومره لوی کچا باندې حمله تر سره کېدل. دغه طبيعت د ځای خلکو اندېښنې چې دی اغاز یې کړی دي او دا ځکه چې دلته وسلوال رغلي او خپل فعالیتونه چې دی اغاز یې کړی دي. زبتا چې دا وایي چې دغه پوز په علاقې کې کوم یادیږي دغه د پیرغار کم چې د جنوبی وزیرستان مشهور یو غر دی چې په ټولو قبایلي علاقو کې تر ټولو چک غرش مر لکېږي. دغه پېښه د اغاز سره جوخت او خوا کې شوې ده او دلته د پاکستان پوز کلک کنټرول هم دی او ځکه چې او کلی هم په دغه سیمه کې لري.
بیټنی صاحب څنګه تاسو ویل لغل د کې امنیتی عسكر او د هغه چې پوسټي تر ټولو زیاتې موجود دي د عام خلکو په ژوند باندې چې کم د هغه د معمول حل زل دي پاغي باندې څومره بد اثر شوی دغه پیښې وروسته د خلکو تګ را تک د ژوند عام د معمول چې کم د هغه کار روزګار دي اغه و درې دلې او کنا په دغه باندې کوم تفصیل ځای خبريالانو ته نه در ترلاسه شوی نه ترلاسه کیږي.
اشفاق صاحب مشترک خپل وسه پوره هڅه وکړه چې د انتظامیا یا دغه شي چې کوم د علاقې دلته امنیتی عسكر دی هغه نظر پر واخلو. خو بل طرف ته بیا دغه ځای خلک چې دی په دوامدار توګه باندې په دغه امنیت باندې اندېښنا سرګندوي. نن ما په خپل لایوش میر کسانو سره خبرې وکړې چې په هغه کې زه تر از د کول کې وو او دوی دا خبره تکرار کړې چې د دوی پیدایښت په داسې وخت کې شوی چې په علاقې کې جنگ روان وو او دغلته کله په سړکونو باندې مړی پراته وي کله په علاقې کې جټ الوتکه بمبار کوي او کله خلک په بېکورې باندې مجبور کیږي. او تر اوسه پورې دغه د دې دغه چې عمل دی چې په علاقې کې جنگ دی نو جنگ روان دی او امن لپاره هیڅ قسمه غوښتنې نه حاصل کیږي. بیا په دې کې ځنې کسانو چې زتره مدني فعالان وو هغه راته وویل چې دلته د جنگ پرځت چې کله هم ولسی پاسونه کوي او راپاسي نو د دې پرځت پرزت بیا ترهګری او غداری مادو لاندې مقدمه درج کیږي او په هغه کې دوی چې په زندانونو کې بندیوان کوي، خو بل طرف ته امنی چې دوامدار روان ده هغه پر خلاف داسې کلک مبارزه لیدل کیږي چې په هغه کې داسې کوټلي ګامونه اخستل شوي چې دلته جنگ ته د پای ټکی ایښه شوی وي. پرون هم په بنو ضلع کې د فوجانو کم مشر دی جنرال افیسر کمانډنټ ذوالفقار علي بټي هغه ځای خلکو نه ګیله کړی دا چې دلته په بنو کې کومه پیښه شوی په هغه خلک راتلل او دلته په دغه دیوال سره ګلونه او مومبتې اژدول چې په دې کې داش کار شوی وي چې دا خلک له فوج سره ولاړ دي. خو بل طرف ته بیا د سیمې خلکو په دغه خبرګون کې ویلي چې دغه پیښه هم د پاکستان فوج چې دی په دغه پیښه باندې پریشان دي. خو بل طرف ته په علاقې کې یو طرف ته ګډ طالبان دي نو ورسره بیټ طالبان چې د عامو خلکو ژوند زیات متاثر کړی او زیات ستونزمن کړی دی. نو دې په وجه باندې خلکو ته دا پته دروسه نه لګي چې آیا دلته خلک ګډ طالبان چې دی هغه د بریدونه ګډ طالبان کوي او که بیټ طالبان کوي. نو دغه د خلکو لپاره یو غټه پریشانی ده. بل طرف ته د علاقې تعلیم روزګار او کاروبار دا هر څه پټه په اودرېدل دي. زما تاسو ته وایم چې جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د پاکستان فوج عملیات کړي په خپل حکومتي چارواکي منی چې یو لک پورې کورونا وران شوی او دا خلک بیرته قسم خپل علاقې ته واپس کړل شوی. خو دا خلک په علاقې کې شوی چې تر اوسه پورې یا کورونا نه دي جوړ شوی. نو دوی به دلته کار روزګار یا د خپل علاقې بیا څنګه آبادولی شي؟
ډیر مننه بیٹنی صاحب تاسو.
مهرباني کور ودان جی.
چالو
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ پیښې لکلونو راهسې روانې دي او تر اوسه یې په زرګونو خلک وژلي، کاروبارونه او روزګارونه یې تباه شوي دي. هم ورته وخت کې پښتنو ګرد نړۍ ته دا باور هم د ورکولو هڅې کړې دي چې دوی ترهګر نه دي، تشدد نه خوښوي، د خپل اولادونو لپاره تعلیم، روزګار او د امن فضا غواړي. د دوی په وختونو کې په خپل وسایلو د اختیار غوښتنې هم کیږي، خو تر اوسه د پاکستان مرکزی حکومت سنجیده ځواب د دوی غوښتنو ته نه دی ورکړی او نه د نړیوالو ادارو او هیوادونو په غونډو کې د دې غږ اوریدل شوی. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ګوند مشر او مدني فعال محسن داوود صاحب را سره دا وخت جوړیو کې ناسته او تر کله کو دا ورسې فری مشي.
مننه
د وخت را کولو راتلو. دا ورسې د پښتنو په غږونو کې ولې دومره زور نشته چې اسلام آباد نړۍ ته غږ ورسی او کنه د هغوی اوریدل نه غواړي ځکه چې د هغوی ګټو ته زیان رسی؟
ګوره دوه کیسې دي. د پښتنو د ستونزه چې کومه ده دا یوازې تر پاکستان تر حده پورې محدوده نه ده. دي چې څومره تر اوسه وخته پورې ځپلې شوي دي په دې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو کې، په دې کې د ټولې نړۍ لاس دی. دا سټریټیجیک انټرسټ د دنیا د غې د وجې نه د دې په خاوره د تیرو پنځه څلوېښتو کالو نه جنگ دی روان دی. په منځ کې پکې کېدی شي داسې یو لبهاني مراشي خو هغې نه پس بیا هغه کیسه بیرته بیا شروع شي. دا اوس هم یو نوی لړۍ ده چې د مغرب او د چین تر منځ چې کوم یو پراکسي وار شروع دی هغې دپاره یو ځل بیا بدقسمتي دا ده چې دا جنگ د پښتنو په خاوره باندې کیږي او نو پدې کې چې څونه تاوان کیږي، څونه وینه تویږي، څونه د خلکو نقصان کیږي، زما په خیال دا پدې کې ټول دار شالاس پدې کې ملوثي پدې کې د کایو زدا ویم چې یو قوت لا ساده سي دي نو دا مناسب نه دي.
د پښتنو چې کوم سیاسي مشران دي دا ورسره د هغې که خبره کوو چې اغیم په ګډه باندې په دغه سیمه کې امن غواړي، سولې غواړي، خپل خلکو ته دا د لاسم وخت په خور کې مظاهرو ته ویناګانم کوي، احتجاجونه کوي، دی یو کیږي ولې نه مجبورې سده؟
نو دا پد کې سمته ده باید چې یو شوی وي او د موجوده وخت کې زمو په خیال د دین علاوه بل لارښتام نه چې دیتا دا واس ټول دا غک ټول سره بدرګه کی کني کزان ځان دا مطلب دا کیسه کوي دا روانه لوبه ډیره زیاته خطرناک ده دا تیر چې سونه وینه زمونږ به دله زما په خیال دا روان چې کوم لړۍ دا به د دې ټول زیاته خطرناک وي نو نه سه پکار دی او باید په پدې باندې ګورئ چې ژوند دی او دلته مثال شناخت مو ژوند دی نو غنه پسته ویا سیاست مو کو خو کا من حیثیت یو قوم د یو جنوسایډ سره ته مخامخه او روان دی جنوسایډ نو مطلب سبا چې ژوند پاتې شي نو سیاست پوکي نو د دې ضرورت شته باید مطلب دا ده چې ار سره لګه وګخ کته کی او مطلب دا ده چې دا غیو بل سره بدرګه
دا خبره مې زکه وکړه دا ول سیب چې ما ته یاد دی په یو پروګرام کې را سره عثمان کاکړ سیب ناستو او سردار حسین بابک سیب او دا غینه مې دا غوښتنه وکړه چې ول یو کیږي نو هغه وی چې ماته یاد دی اوسم کاکر سے بل چیز خپل ځان اوس ته اعلان کوم چې د پښتون مشران دی رغون شي او په دې خبره دی غش تر اوسه پورې هغه دی کاکر سے په وفاتم شو خو دغه مسله تر اوسه پورې حل نه ده دا ول چې تاسو خبر وکړل خو د پاکستان خو خپل پوز شته د سومرم پراکسی وار د تاسو د نړیوال طاقتونو ذکر وکړ نو د دې پوز موري د نه جوړیږي چې په خپل سیمه باندې امن راولي یا د امن پر ځای اوساتی کنه د پښتون د سیمه دغه دغه نه بار دی
ګور دا پاکستان فوج چې کوم دی کنه دا هم د دې پراکسی وار ایسه پاتې شوی ده او د فوج مرسته کنه کړه ته هم د دې پراکسی وار زپاره کړه ده هغه خو
لکه دغه په ګټی دي
دغه په ګټی دي هغه په دې یو ټکیدار چې په یو پروجیکټ کې کومه ګټه ای هغه د دې سرکار نه چوره دا بلډینګ به سبا جوړیږي په دې کې به څوک سکول وای څوک په بلډینګ وای کړه د شتګردې سنټر جوړیږي بس هغه ته یو ټکه ملاو شي دا ټکه دا بلډینګ به سر سر ترسه نو بس ټکیدار په خپل ګټه ته ګوري د مثلا په کې دا د دې ته نه دي کتلې چې مثال دلته ز د خپل یو نسل روزنه په دا طرز باندې کومه چې هغه به مثال جنگلي اداره نه جوړیږي او هغه بیا مثال دلته ماتم دغه نقصان جوړیږي کنه هغه دې ته کتلې چې بس ډالر روان دي او دا چې کوم پروجیکټ ماته ملاو دي او دا ملي کول دي او دا چې مطلب په فوج کې اکثر د پنجاب دي اکثریت په جنرالان په کې تقریبا ټول یو نیم نه علاوه د پنجاب دي او د پنجاب نه علاوه کابل جنرال جوړی کې مغه هغه کسي چې مطلب دغه په معیار پورې نو هغه په خپل ځان بیا بچ ساتل دي دونه یو خپل کوم ته دونه ګټه کړې ده چې ځان یې بګه بچ ساتل دي نو راکده پښتونخوا خبره ده کده بلوچستان خبره ده مطلب دغه په کې به وینم توه شوه ده او دغه په وینم باندې مېډي کاروبار هم کړې ده او ذاتی ګټه هم تر لاسه کړې ده
داول صاحب د یو لسم اکتوبر د پښتون زکه کوم چې زیاتره زمنګ اوریدون کې په دغه سیمه کې پښتون سنجتا سو ویل ډیرز افل شي وی دي ارسنه ډیر خلک تمه لري چې ګینه دغه یو لسم اکتوبر باندې به داسې کوم پریکړه یا داسې اعلانات وشي چې پاره کې به د غسیمه چې کوم بدمنی ده دغه د قابو کولو به یو تګلار دی جوړ کی یا به اعلان کی ستاسو په نظر داسې کوم امکان
ګوره داسې ده چې جرګې د دینه مخکیم شوی دی عوامي نېشنل پارټي هم کړه دا پښتونخوا مې هم کړه دا او اغه جرګو کې پریکړم شوی دی دغه ډیمانډز مخ ته راغلي دي خو بیا د دې جرګو د اعلامیې د دې عملی کولو لپاره سټراکچر پکار دی اغه له بده مرغه اوس لپاره پاره کې زما په خپل سوچ دا چې دلته څوک اسانو نه ستې پکار دی غیره لپاره او نو جرګه خو به اوشي مطلب اعلامیه به راشي مخکم راغلي دي د دې جرګې اعلامیه کې دي شي ټکی بدلی خو نو را زموږ ستونزه چې کوم داغه اوس ټول په خبر دي ټوله دنیا په خبره ده بار بار موږ تکرارو هغه بیا مخه تراشي یو پرشر بم جوړ شي په سټیټ باندې جدا ټول خلک په یو خلک دا خبره کوي خو بیا دغه کې سو عمل کول د پاره یو له عمل پکاره شي سو پرغنی جوړ شوی او هغه بیا فالو اپ دی د جرګی کار چې صحیح دغه فالو اپ ته لپاره بیا یو ستراتیجی پکاره دا هغه ډیر زیاته او دا خبره دغه خبره په جرګی کې مدخل
ساسه په خیال باندې دغه ستراتیجی به یا دغه تګلار نه جوړ شي ځکه چې د تمامو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړل شوی تاسو ته هم بلنه
ورکړل ګوره دغه بلنه خو د تورو جتیرو جرګو کې مې ټول تا او ټول رام غل
دغه کمی باندې ودی باس نه
کړ شرکت پم پکې وکړو بیا به یو فیصله هم خطر اغلا خو بیا به دغه په ملکولو کې هغه شاند ملګرتیا د یو بل سره نکوله ځکه چې یو بوي چې دا د دې جرګې مطالبات دي نو مطلب ټیک تا انکار هم ته نه کولو خو هغه شانت ملګرتیا به نه کیده دغه شانت به د پښتونخوا مې جرګه چې وشو پغې کې دغه د ملکولو لپاره هغه شانت یو بل سره ملګرتیا و نه شو اوس دا بیا مثال راتلونکو وخت کې به بیا پته لګي زمون خو خپل خپ اخلاص په ټولو جرګو کې شرکت هم کړی دی او په دې کې به مونږ خپ اخلاص شرکت هم کوو کوشش په زمونږ دای چې دا ټول خلک تلم په دې خبره کانی کو چې جرګه به وشي خلک پر غونډ شي خبره هم وشي خبره دوه ډیره شوې زمو په خیال چې اوس ماشوم هم په دې باندې خبر دی چې زمونږ ستون لسه ده ریاست نه غواړي چې زه ژوند وکم د پاکستان ریاست مال اوسه پر دې عزت ژوند نه راکړي خو اوس مطلب دا دی چې دا خبره ډیر ښکار ده خو زه ته اوس دا خبره د خپل کام د ریلیف په کومه طریقه اخیسته شم دغه لپاره زه له حمل سره جوړ کوم او په غیله حمل باندې به مخکې سفر مونږ څنګه وکړو په دې خبرو به مونږ غلطم کوشش کوو چې بحث وشي خو دا بیا هم زه دا وایم چې مثال د دې له حمل لپاره د یو لاسو کسانو د ستې په کار دی
دا ورته به د پښتني سیمې په سیاست او په دغه خاور باندې د امن لپاره غږ پورته کول ډیر ګران کار دی د ډیر مودینه تاسو دغه حل زل کړی دی مدني فعال پاتې شوې ستاسو د ګوند غړي هم پنس دی کې وجل شوې څومره تاسو ته خطر دی
ورا مونږ خو کزه ځان خبرو د خپل ګوند خبرو کوم نزه دا خبره کول شم چې مطلب دا اوس نو چې کوم لوبه شروع شو د دې دوه د تړون نه پس نو زما په خیال زمونږ ګون اټم کوم ګون نو جوړ کړي خو زمونږ ګون سره چې کوم مشران او کوم سیاسي ورکران تړون لري زما په خیال واحد مونږ و چې پاره وخت کې مونږ د دوه د تړون مخالفت کړو ډیر خلکو هغه ته هرکلې ویل او خو مونږ په جار دغه مخالفت کړو هغه نه پس بچ د افغانستان کې طالبانو ټیک اوور شوو اغه مونږ دا کړل چې د افغانستان په تاریخ کې د دینه زیات غټه تور اورس کړي شي بل راشي نو پغه باندې مونږ کلک خپل دریز یېخو بیا دلته چې کوم د مذاکراتو په بانه یی د خلک راوستل په پښتونخوا کې احباد کړل پغه کې مونږ ډېر کلک خپل دلیل یېخو نو په دې ټول ګیم کې زمونږ په کې دا فرق نه کوو چې دا طالب دی او دا فوجي دی بس مونږ وایو چې دا ټول پغه په دې ډول لوبه کې ملوث دي نو دغه وژنه خطرم ده ما په الیکشن کمپاین کې په ما باندې یو ځل فوج بریدو کو زپ کې ولګي د مغینو مخ کې طالبانو په ما باندې بریدو کو نو زمونږ خو مطلب ټول ورکران ټول ملګری هر وخت کې د خطر سره مخامخ دي خو بهر د سیاست کې دا خبره اوس را پیښه شوې ده نو مطلب دا ده چې د دې یره د لاس کم اس کم مونږ خپل بیانې نه شو بدلولې
ډیر مننه چې دا ورسره تاسو ډیر مننه خوشاله اوسئ قدر مند اردن کې د وایس اف امریکا ډیو ټي وی او ساته خبری خبرونه نه خپنيغه د واشنگټن ډي سي نه تاسو ګوري د پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دی چې په صوبا کې ګڼ شمیر چې پوسټونه ختمي نو موري دا نه دی ویلي چې د پوزیانو او کډو پولیسو یاد دواړو چې پوسټونه به ختمي سیړون کې وایي چې په امنیتی چې پوسټو عام خلک ضرورل کیږي او د بدامنۍ په مخنیوي کې د دې اغیز ډیر کم ښکاری د ډیو خبري اعلی شدمن په دغه نور تفصيل د پیښور نه تاسو ته وایي
په پیښور کې خبری غونډه ته د صوبي وزیر اعلی علي امين ګنداپور ویلي صوبه کې به ګڼ شمېر چیک پوسټونه ختمي نوموړي ویلي چیک پوسټونه ځکه ختمي چې عام خلک دغه نه ډېر تکلیف سره مخ دي
چیک پوسټ کې والے چیک پوسټ هم ختم کر رہے ہیں بہت ساری تاکہ عوام کو تکلیفات نہ ہوں اور ساتھ ساتھ
اوس ډېری چیک پوسټي ختمو چې عام اولستا تکلیف نوي او د سره د امنیت په اړه د عام اولس د مرستي پوره امید دی زمو یو خجرګه سیستم دی مونږ بیا پالکو زما هغه سره ناشتي کیږي اوس با د هری ضلع په کچا دوی سره ناشته کوو ځکه چې د هری یوې ضلع مسلې بیلی بیلی دي او د هغه ټولو د حل لارې باره وستل کیږي
وزیر اعلی په پیښور کې خبري اعلانو ته دانه دی ویلي چې په خبر پښتونخوا کې سومره چیک پوسټونه دي او د آرمی انتظام لاندې چک پوسټونه به ختمي او یا به فقط د پولیس چک پوسټونه ختميږي. په دې چک پوسټونو د زورونې ګیلې وخت په وخت د عام ولس لخوا مخې ته راځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په اولنو 15 غوښتنو کې یو غوښتنه په خوانی پاټا کې د بدو پیښو وروسته ګرد بندیز یا کرپیو نه لګول او د ځی خلکو د زورولو لړۍ بندولو. دا وروستو بیا سموده د پاره په چک پوسټونو نرمي راوستل شوی و، خو دغه نه سموده پس بیا لیدل کېدل چې چک پوسټونه زیات کړل شو.
دا سوالونه دا نیوکه خلک هم کوي چې را دي چک پوسټونو پیدا سلا، آیا تر اوسه پورې په دغه چک پوسټونو په وجه باندې صدا سه لوی کامیابی تر لاسه شوې دي؟ چوری دونکو مواد نیولې شوې دي، تر هغه نیولې شوې دي. دغه نیوکه صرف ته دغه هدف پورې خودي. بعضی خلک دغه وایي چې نفسیاتي تور صرف دومره وي چې خلک وایي چې په دې لارو کې چک پوسټ یو تلاشي کیږي.
د خیبر پختونخوا وزیر الله د ډیرو چک پوسټونو ختمولو او خلکو ته د ستونزو کمولو خبره په داسې وخت کړي چې په 11 اکتوبر پختون ژغورنې غورځنګ پختون قومي عدالت په نوم غونډه په خیبر ضلعه کې رابللې ده او د هغې دپاره یې د صوبې بېلابېلو برخو کې د بلنې کمپاین هم شروع کړی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
پولیس کانسټیبل سید علی شاه په 14 اکتوبر 2009 کال کې د پېښور یو تھانه کې په خپل ډیوټي باندې بوختو چې تر هغه ورو په تھانه باندې حمله وکړه. دغه حمله کې د نور ترڅنګ سید علی شاه هم سخت ژوبل شو او بیا ترې هسپتال کې دواړه خپې پرې کړې شوې. سید علی شاه د دغه پېښې او د دینه پس دته د ورپېخو کړمو قصه وایي صف امریکا ډیو ته کړې. د دې خبريال مدثر شاه او هاشم علي دغه تاسو ته وړاندې کوي.
اکتوبر 2009 کې زمونږ په سی ای ایټ کوارټر کې پېښور کې دماکو شو او هغه کې زه ګارد کمانډر وم. ما سره درې ګارتونو دغه ورځو کې مونږ سره د شرګر دو مونږ انټروګیشن کوو خو هغه لیګل تور باندې نیولی شوي او مونږ له خو مختلف ځینونه به راوسته مونږ به انټروګیټ کولغه او په دغه ورځ یې زه لګیا وم ناست شوم ملزم سره انټروګیشن هم کوو. نو ملزمان تښتېدلي نه دي، ملزمانو تښتېدو پروګرام هغې جوړ کړی و چې یاره کم خلک دماکه کې زخمی شو مړه شو خو جمړه شو چې کم بچ دي نو هغه به مونږ ولو. نو کسان ورته ولاړو راغلي ورپسې یو شپږتلس کسان زخمیانو خو معمولي زخمیانو او مونږ چې وو مونږ درې کس دوه کس ډېر زیات زخمیانو. یو زمونږ ډرایور وو د هغه خېټه شلېدلې وه، هغه هم خدای بچ کو او زه ډېر زیات زخمی وم خو زه هم خدای بچ کړم. او درې کسه زمونږ سپایان وو هغه شهیدان شو. ما سره خوا کې ګرنیټ د غره پرېوتې وه هغه ماټر ګوله دې ګاډي کې بمونو سره ماټر ګولې اخې وې. ما ماټر ګوله زما سره پرېوته نو هغې زما د خپې ډېرې زخمی کړې. نو زما دواړه خپې ډېرې زخمی وې. بیا هسپتال ته چې زه بوتلم نو په دویم ورځ بیا زما د اخپه کټ کړه او دویم اخپه چې دا بیا بل هسپتال کې کټ کړه. ما پرایویټ تلم او بل ځای ته لاړم. بیا نو زل ته خدای پاک بچ کړم. زما د لاس هم ما نه هینګ پروت و، دا نه راوچتېدو، دا ډوکي مات و. زمونږ افسران وقتاً فوقتاً داسې راغلی دي چې مونږ له سب پیسې میسې را کړی دي او زه زخمی وم. زما دواړه خپې کټ وې. ما له ډاکټر لیکلو کړه بیا نو ما ته وی چې تا ته به ډېرې پیسې ملو شي انشاءالله ته به خوشحاله. نو ما له 15 لکه روپۍ را کړې. نو هغه 15 لکه روپۍ او ما ته څه دي، ما زما خپې ضایع شوې. نو مالې په کور تنخوا را کوله اوس هم را کوي. نو زما ګزاره کېږي بس زه د قرضدار شوم پکې ډیر زیات زما جی پنځه زامن دي درې ما سره دي او دوه ودونه کړي دي بیل دي رن او یو زوی مې لا سبق وایي ماشوم دی دسم کې دی او یو لور مې د ژو سره مو واده کړی دی نو دا چې څومره خلک شل شو ګډ شو د چا لاسونه نشته زم پولیس کې دي دا چې خلک شته چې د چا لاسونه نشته پوه شي د چا خپې نشته د چا ملا مسله ده او غریبانان دا بس سو یو بس الله دې امن راولي مونږ غواړو چې امن راشي چې زمونږ بچی سار مزدورې لذي چې ماخام مونږ پته مې یو چې دې خوري پک په خیر راولي او دا خلق خپل کار روزګارونه کوي کم خلق جدین بس خدای دې وتر نه کې هدایتو کې او خدای دې امن قائم
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ دوامدار ملګرتیا د نړیوال او سیمهیز ثبات لپاره مهمه ده. څېړونکي وایي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت په اړه چین اندېښنې څرګندوي، خو د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان هغه ډول مرستې نشي کولی کوم چې امریکا کولی شي. د اسلام آباد د یو خبریال وقار احمد په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
د چهارشنبه په ورځ د پاکستان نوې وزیر رضوان سید شیخ د اسناد وړاندې کولو دستوري په وخت د صدر بایدن دا بیان په داسې حال مخې ته راغلی چې امریکا په یو کال کې دویم ځل په هغو چینایي تحقیقي ادارو او کمپنو بندیزونه لګولي چې د پاکستان بیلیسټیک میزایل پروګرام د پاره په آلاتو ورکولو تورن کړي شوي دي. خو له دې پرته څېړونکي بیا هم امریکا او پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې مهم ملګری بولی.
د دې مطلب دا ده چې د افغانستان طرف نه د پاکستان کا پالیسی دا اگر وو امریکا مرستم کوي او د وار اون ټیرر په حواله باندې امریکا وو خپل مورل سپورت د پاکستان جنرالانو ته ورکړي او کچره پاکستان معاشي توګه یا د ملټری اکوپمنټ په ذریعه باندې چی سره تعلق استوار کوي امریکا وو الته کې خند په تور باندې مخترزي او د سنکشن په برقراري.
درې ورځې وړاندې د امریکای د برنو چارو محکمې ویان میتیو میلر ویلیو مونږ تل د پاکستان د بیلیسټیک میزایل پروګرام مخالفت کړي او هم په دې پالیسي ولاړیو. پاکستان د خپلو بیلیسټیک میزایلو په اړه د امریکای وروستي بندیزونه جانبدارانه او په سیاسي مقصدونو ولاړ بللې دي. دا په داسې حال چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې ترهګر بریدونو چین هم اندېښمنه کړې ده او ځینې څېړونکي په افغانستان او سیمه کې د نړیوال ترهګر ډلې داعش موجودګۍ هم د امریکا لپاره د اندېښنې وړ ګرځوي.
د ترهګرو په ضد به د خوفیا اطلاعاتو په بنیاد محدود عملیات کول وي او د امریکې، چین، ایران او د منځني ایشیايي هیوادونو لخوا به په افغانستان فشار اچول وي چې د هغه ترهګرو خلاف ګامونه پورته کړي څوک چې د سیمې امنیت ګواښوي.
افغانستان سے پاکستان کے اندر کاروائیاں کریں انہیں روکے.
صدر بایدن د پاکستان او امریکا د همکارۍ ستاینه په داسې حال کړې چې د غیر دولتي تنظیمونو رپورټونه وایي چې په پاکستان کې ترهګرۍ یو ځل بیا سر راپورته کړي او پاکستان پر لپسې په افغانستان کې د ټي ټي پی د شتون او خوندي ځالو تورونه لګوي، خو په افغانستان واکمنو طالبانو مدام دا تورونه رد کړي او دریز لري چې نه خو په افغانستان کې وسلوالې ډلې شته او نه څوک د افغانستان خوره د بل هیواد په ضد کارولی شي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدر مردونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ پنه واشنگتن ڈی سی نه واګی. د پاکستان اقتصادي چارو مرستیال وزیر علي پرویز ملک ویلی دی چې پاکستان ته راتلونکو څلور کالو کې د خپل قرضو قسطواره واپسې لپاره د سل ارب ډالرو اړتیا ده. دغه رقم د موجوده ټول زر مبادله 9.4 ارب ډالرو نه لس غبرګ سیوادي. بلخ د پاکستان قومي اسمبلی ته وینا کې د اقتصادي چارو وزیر محمد اورنګزیب ویلی دی چې د آی ایم ایف سره د و ارب ډالرو د لوزنامې اصلي کولو چې په کوم قرض به ترلاسه کوي پاکستان، دغې سره د پاکستان خارجي اقتصادي ضرورتونه نشي پوره کېدی. د نور تفصیل لپاره دوی اسلام آباد ته الیاس خان صاحب سره ملګری شوی. الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډېر مننه.
الیاس خان صاحب که دغه پاکستان چې کوم مرستیال د اقتصادي چارو وزیر دی داغي د بیان پوره تفصیل زموږ اوریدونکو ته کور کړي.
جی اشفاق صاحب، دا قومي اسمبلی قائمه کمیټه ته دغه د پاکستان چې کوم د اقتصاد احوال دی دغه ټوله تیر کړی دی او پاغې کې دغه ویل شوی دی چې که هم د پاکستان د زر مبادلې ذخایر د تیر کال درې بلین ډالر نه دا وخت نه نیم بلین ډالر ته زیات شوی دی. آی ایم ایس سره هم را روانه اونۍ کې به دغه اگزیکټیو بورډ به د اوه بلین ډالرو د پور منظوري ورکړي لوجه به نور مالیاتی ادارې هم په پاکستان باور سیوا کی او سره به مرستې کوي. خو د دې باوجود د پاکستان اقتصاد اوس هم د یو شمېر ننګونو سره مخ دی او دغه کمیټې ته ویلي دي چې په هغه کې د ټولو نه غټ پاکستان به راتلونکي سلور کلونو کې سل بلیون ډالر بارانۍ قرضې ورکوي. دا د هغه قرضونو علاوه دي چې کوم پاکستان د ملکی بینکونو نه اخیستې دي. دغه شمېره یو کم 50 ټریلیون جوړیږي کوم چې پاکستان حکومت دغه کمرشل بینکونو ته تر کال 2023 پورې واپس کوي. د دې نه علاوه علي پرویز ملک دا هم کمیټې ته ویلي دي چې 12 بلین ډالر به پاکستان ته خپل اقتصادي ننګونو یعنی لین دین د پاره د دې نه علاوه په کار وی او چې کوم دوستانو هیوادونو د پاکستان سټیټ بینک کمې پیسې قرض یې خو دي بیا بیا به پاکستان ته راتلونکو وخت کې دغه رول اور یا د دې موده زنډول وي. دې که بس دا هم هویم چې کوم دا وخت کې نه نیم بلین ډالر پاکستان سټیټ بینک کې پرتی دي. دې کې زیاتره پیسې د سعودي عربستان د چین او یو ای دي کوم چې پاکستان د ایم ایف هم دغه شرطو چې تر کومه پورې دغه هیوادونو د یو کال پځې اوس دغه پکار دي چې د دریو نه 50 کالو پورې پاکستان نه یقین ورکړي چې دغه پیسې بدوي د دوی د سټیټ بینک نه نو باسي نو دغه رسو با بورډ پاکستان ته دغه منظوري ورکوي. نو بعد دغه ټول حال اول محمد اورنگزیب هم په دغه غونډه کې موجود او هغه هم دغه ویلي دي چې ایم ایس سره کوم د کور دغه لازمه به لاسلیک شي هغه به منظوري ورکړي. نو د دې شرایط د پیرا ډیر سختي او هغه لپاره به مونږ ته ډیر سنجیده او کوټلي ګامونه پر اتلونکي وخت کې اخیستل وي.
ډیر مننه علی خان صاحب ساسي. د امریکا په شمول د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې د ګرانۍ کمیدو سره بیلابیل ملکونو د سود شرح کې کمی راوسته. د امریکا مرکزی بانک روانه هفته د سود شرح کې 0.5% کمی راوسته. پاکستان کې هم د ګرانۍ کچه 9.0% نه راکمیدو سره یا د هغې وروستو روانه میاشت سود شرح کې 2% کمی راوسته شوه. د پاکستان انټر بینک سود شرح د 0.15% نه 0.15% تر کومه کړې شوې. خو اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان کې اوس هم د سود شرح ډېره زیاته ده. په دې اړه باندې زمونږ همکار محمد اکرام د وخت مو سره سټوډیو کې ناشته هغه سره نور تفصیل چیرو. محمد اکرام سړی مشه
ډېر مننه.
مننه محمد اکرام. د امریکا د سود شرح د نړۍ د نورو ملکونو د سود شرح او سټاک مارکیټونو باندې څه اثر لري؟
یقینا ډیر اثر لري. یو خدای چې په ټوله دنیا کې د کووډ نو وروسته چې کم د سپلای او د ډیماند په منځ کې د طلب او د چې کم سپلای دا په منځ کې چې کم ډیر زیاتوالی پیدا شو دا غیل وږي په ټوله دنیا کې ګرانی سیوا شو. اوس ایم ایف په خپل وای چې ایوریج یا اوسطن چې کم دا انفلیشن دی دا په 2023 کال کې دا به 15.8 تر پریودي. امریکا کې تقریبا دا 0.3% راغلي دي. د امریکای فدرل ریزرو 0.5 یعنی 0.5% کم اعلان کو خلکو دا تمام لرل چې دا به دومره کمی براولي بلکې خلکو دا تمام لرل اقتصاد په هن چې دا به 0.15 راقته کیږي. خو دومره غټي په غټه ست باندې را کومول ښکار کوي چې په امریکا کې انفلیشن ډېر ښکته شوی دی او د سود شرح لا اوس هم ډېر زیات را دی. وخت کې انټر بینک یعنی یو بینک بل بینک ته کلا پیسې ورکوي نو دا امریکای چې اوس کوم راوصل نو دا 0.15 او یانه تر د 15 پورې ده. د دې د پاسه چې بیا 2% تقریبا عام خلکو لا یا کاروبارونو ملاویږي شپک 0.5% کې بیا ملاویږي. نو دا ډېر رقم شلو د دې سره تاسو وکتل چې دلته په امریکا کې هم او د ټولو دنیا سټاک مارکیټونو کې هغه ډېر په بره لاړل، ځکه چې امریکای ډالر چې کم دی هغه په ټوله دنیا کې ردی بزنسز کیږي، ټوله دنیا کې د امریکای چې کم ډالر دی دا اخستل کیږي، د امریکای ټریجری نوټس د امریکای چې کم باندونه دی هغه صرف عام خلک او انویسټران نه اخلي بلکې ملکونه مغه اخلي د خپل ځان د خپلې کرنسۍ د
خوندیکولو
لپاره، نو دا هغه د وجې په ټوله دنیا باندې ردی اثر وي.
ممرکم د نړۍ د نورو ملکونو په نسبت د پاکستان د سود شر د وخت څنګه ده، او د پاکستان حکومت لپاره او کاروباریانو لپاره به دا څه معنی لري؟
مالک شان فیګرز راوام غسل چې په بنگلاديش کې د سود شر صدا، په هندستان کې د سود شر صدا، نو په پاکستان کې خو ډېر زیاته و، انفلیشن ګرانی 7% تر رسیدلې و، او یقینا د دې کې څه شک نشته چې ګرانی ډېر زیاته راکم شول، دا اوس راکم شوې ده 9.8% ته، خو د سود چر په پاکستان کې هغه 2% ته رسول شو چې ډېر زیاته ده، ډېر زیاته ده. اوس په دې کې بیا کیمرا وسله شو 19.5% و اوس 19% تر کم شو، خو بیا هم 19% ډېر زیاته ده، ځکه چې دا د بانک نه بانک په منځ کې ده، عام خلکو ته چې ملاويږي دا 2% ملاويږي، نو دا خو یو خدای په کار چې ډېر کم شي، که تاسو ته دا انفلیشن تی اوسه ځکه چې انفلیشن اوس پر 10% ده، او د سود شر دا ولس فیصد د ولس نیم فیصد، نو تقریبا 13% د انفلیشن نه هم ډیره زیاته ده، نو که کاروبارونه پیسې اخلي نو هغه ته دا ډیر ګران پرودي. او یو خبره به زه دا وکم چې د پاکستان په مجموعي اقتصاد باندې د ټولو نه زیاتې پیسې خو د پاکستان حکومت د بانکونو نه راخلي، د بانډونو په ذریعه باندې بانډونه ورکي او قرض پیسې درا واخلي، نو د سود شر کرا ارزانيږي او نورم راخته کینو، اول ګټه به د پاکستان حکومت ترسيږي، ځکه چې د پاکستان د کمرشل بانکونو د ټولو نه زیاتې پیسې هغه د پاکستان حکومت اخلي، نو اولنې ګټه به غي ترسيږي. ډیټ سرویسینګ د پاکستان دا وخت کې د ټولو نه لوی مسله ده چې بهر دنیا ته او د ملک دننه کمی پیسې قرضې ورکي، نو د ټولو نه زیاتې پیسې د پاکستان هغه د سود په شر کې دي، نو که د سود شر راکم شي نو هغه به د پاکستان حکومت ته هم خپل هم ډیر ام فدرا سه یو ګټه راسي.
ډیر مننه و،
ډیر مننه،
مننه،
ډیر مننه.
د اروپا پارلیمان په تازه پریکړه لیک کې په افغانستان کې د جنسي اپارتاید په رسمیت پیژندلو او په طالبانو باندې د نور بندیزونو لګولو غوښتنه کړې. د اروپای پارلیمان د زیارت په ورځ باندې په پریکړه لیک کې په هغه هوادونو باندې نیوکه شوې چې له طالبانو سره اړیکې عادي کړي. په دغې نور تفصیل لپاره زو زمونږ د همکاري منزه شهید هغه مرکې ته چې هغې په ناروې کې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو تنظیم غړي نظیف جلالي سره په دغې باندې خبرې اترې کړي دي په لویه پښتونخوا خپرونه کې. نو راځي چې دغه مرکې ته لاړ شو.
افغان میرمنو په خاطر باندې دغه درې میاشتې ډیر مهم میاشتې وې، ځکه چې د هیومن رایټس کونسل غونډه هم وشوله، د اروپا په پارلمان کې هم دغه غونډه ترسره شوه، د شورای امنیت ناسته هم وشوه چې په هغه کې د یونما رئیس هم خپل سپیچ درلودله، او همدارنګې د شورای امنیت مختلف غړو د افغانستان اړوند خپل سپیچونه درلودل او بحثونه وشول. د افغانستان اړوند او شورای امنیت د افغانو میرمنو سره یو آنلاین جلسه هم درلوده چې په هغه کې ما ګډون درلوده، او متاسفانه چې ډیر شدید او ډیر د نهلیو ډک قضایا و چې د شورای امنیت سره په دې هیله شریک شو چې شورای امنیت باید یو داسې پلاتفورم ایجاد کړي چې وکولای شي طالبان ځوابګوی کړي او نړیوال محکمه دې ته وهڅوي چې طالبان محاکمه کړي، ځکه چې د طالبانو په وړاندې شواهد، مدارک او ټول مکمل داکومنتونه موجود دي. دا هغه ترڅنګ یو د هیلو ډک بل کانفرنس چې په البانیا کې د افغان میرمنو لخوا ترسره سو، او تقریبا څه د پاسه یو سلوشل میرمنې په دغه کانفرنس کې ګډون درلودلې. یعنی په دغه کانفرنس کې هم میرمنې راغلې د سیاسي مشارکت اړوند، اقتصادي مشارکت اړوند، دوی د ټولنیز محدودیتونو اړوند، حتی هغه اخلاقی محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر دوی وضع شوي دي، د بشر دوستانه مرستو اړوند چې یو ډیر تعداد میرمنو د دې اراده درلودله چې دغه بشر دوستانه مرستې افغانستان کې په خلکو باندې نه ویشل کیږي بلکې د طالب جیب ته ځي. د هغه ترڅنګ دا چې افغان میرمنې باید د قوت څخه بهر یو د اماهنګي دفتر ولري، په دې خاطر باندې چې په مختلف هیوادو کې میرمنې د تبعید په حالت کې دي او دوی تر یو چتر لاندې نه دي. دا هغه مهم مسایل و چې د افغان میرمنو لخوا شریک سو، مطرح سو. او تر ټولو ښه خبره دا ده چې د اروپا پارلمان لاقل باید له دې دومره زحمتونو چې د افغانستان میرمنې په دغه درې کلونو کې ورسره مخامخ وو، یو مثبته خبره لاقل دوی وکړله چې جنسیتي اپارټایډ باید په رسمیت باندې وپېژندل سي، پر افغان میرمنو باندې باید محدودیتونه کم سي، او د شورای امنیت د ناستې په شمول دوی هم یو بل مهم پوینټ دا وکړه.
اغلی جلالي، ولې مهمه ده د افغانو میرمنو د پاره چې جنډر اپارټایډ باید په رسمیت وپېژندل شي؟ دا ولې مهمه ده؟
دا په دې خاطر مهمه ده چې په افغانستان کې په سیستماتیک شکل باندې میرمنې د ټولنې څخه حذف شوی دی، نه یوازې د ټولنې څخه په ټولنیزو چارو کې بلکې د سیاسي مشارکت څخه. په افغانستان کې ویني چې یو میرمن نشته چې په اداري چارو کې لاقل په سیاسي مسایلو کې یا داخله اوسي یا د تصمیم ګیری په کچه باندې اوسي یا د طالبانو په لوړپورو وزارتخانو کې یو میرمن دنده ولري. د هغه ترڅنګ د تحصیل د حق څخه د دې لپاره چې جنسیت د دوی خزینه ده، د تحصیل او تعلیم د حق څخه دوی بې برخې شوي دي. د هغه ترڅنګ حتی د دوی هغه خصوصي حریم هم متاسفانه چې دا زمنم په افغانستان کې تر هغه اندازې پورې چې مثلا زه په تماس کې سازمان په افغانستان کې کار کوي، موږ خپل د کمیټو سره په تماس کې یو، یوازې د میرمنو ځورونه نشته بلکې نارینه هم ځوریږي، د دوی خصوصي حریم ته هم احترام نه کیږي. مثلا موږ د تیر شل کلن دورې نظامیان دي چې متاسفانه د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، او نن سهار ما د 50 تنه فرهنګیان او نقاشانو سره یو آنلاین مجلس درلودله چې دوی د دې ادعا درلودله چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د دې ګالریانې یا دوکانونه بند شوي دي، د دوی هغه نقاشیانې اور ورته لګېدلی دی. یعنی دا مشکلات دي چې د افغانستان په کچه شته دی، خو د دې هغه تشدد په میرمنو باندې ډېره ده. تاسې د طالبانو دغه قانون خو زه نور نسم ورته ویلی ځکه ساختاري قانون نه ده. قانون جوړونه ځانته یو ساختار لري، پروسیجر لري چې هغه نه د طالبانو لخوا ساختار په نظر کې نیول شوی حقوقي او نه هم هغه حقوقي پروسیجر طی کړی ده چې موږ ورته قانون وایو. لیکن هغه فرمان چې د طالبانو لخوا د قانون په نامه نن په افغانستان کې تطبیقیږي، تاسې دغه و دیارلسم مادې ته که چیرته لوستلی مو وي، حتی د میرمنو ژغ دوی اورات بلی، حتی د میرمنو د مخ سره د حجاب د شکل سره دوی کار لري. نو دغه تشدد په خاطر باندې د افغانستان د میرمنو لپاره جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندل مهم ده. او دوهم مهم څه کې دا دی چې کله چې جنسیتي اپارټایډ په رسمیت باندې وپیژندل سي، د هغه په خاطر باندې د سازمان ملل متحد د بشري حقوقو د کنوانسیون هغه کوم منډیټ چې دی د هغه مطابق دی، بیا یو میکانیزم ورته پاس کوي، یو قانون ورته پاس کوي چې د هغه په نظر کې نیولو سره طالبان په اسانۍ سره محاکمه کیدلی سي. او په افغانستان کې لکه اوس هم یوازې چې حتی دا قانون پاس شوی هم نه ده یا په رسمیت باندې پیژندل شوی هم نه ده، طالبان د دې شرایط لري چې باید محاکمه شي. لیکن هغه بیا یو ډیر جدا جرم ده چې د هغه جرم د اثبات او د مهم نیولو په خاطر باندې چې یو مشخص میکانیزم د دوی د محاکمې په خاطر باندې ونیول سي، هغه پاس کیږي چې هغه مؤثریت د حقوقي لحاظ نه دی.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. په دې کال کې کیدونکو د امریکا صدرتي انتخاباتو کې د 50 کم ورځې پاتې شوې دي. دواړه کاندیدا ډونلډ ټرمپ او کاملا هیرس په سوینګ ریاستونو کې کمپاینونه کوي او هر یو وایي چې د اقتصاد د ود لپاره پالیسۍ لري. د وایس اف امریکا خبريال سکاٹ سترنز راپور درته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
Thank you very much. That's a lot of people for a town hall. Donald Trump وای د بیا نوی کې دوکې توانای یا رینیوبل انرژي په حق د مخالفي کاندیدی پالیسيانې د میشیګن سوینګ ریاست کې د گاډو پسند کې د کارکونکو روزګارونو ته
چین به په بجلی د چلیدونکو گاډو په وجه ستاسو ټول کاروبارونه واخلي، ځکه چې له دوی سره د دې سامانونه دي موږ نه لرو، له موږ سره ډیر تیل دي موږ یې په چل نه پوهیږو، هغوی تیل نه لري، نو بیا موږ ولې داسې څیز جوړوو چې هغوی پکې برلاسي دي.
د امریکای زیاتره ووټران وایي په انتخاباتو کې د دوی لپاره اقتصاد او ګرانی تر ټولو زیات اهمیت لري. د ټرمپ ملګری کاندید جی ڈی وینس داسې کمپین کوي چې پکې اقتصادي اندېښنې د کاملا هیرس سره تړي.
د دې انتهایی ګرانی زمواره کاملا هیرس ته تاسو د امروزه استعمال سیزونو د اخیستلو توان نه لرئ. د دې زمواره کاملا هیرس ته د کاملا هیرس په وجه د امریکا ځوان کل کورونا نشي اخیستلی.
په دې کمپین کې د هیرس په اقتصادي وړاندیزونو کې په لومړي ځل د کور اخیستونکو د مور پلار او د وړو کاروبارونو د مالکانو لپاره په ټیکس کې رعایت هم شامل دی. روانه هفته په سوینګ سټیټ پنسلوینیا کې تور پوستکو خبریالانو ته خپل وینا کې دی ویلي دي چې د مخالفینو د ویشلو یا تقسیمولو د تګلارې مخنیوي د امریکې د اقتصاد ښه کولو د دې د هڅو یوه برخه ده.
د روزانه استعمال شیان اوس هم ګران دي او موږ له په نور ګامونه پورته کول وی او زه به تاسو ته ووایم زه په دې باور یم چې زه هیواد ته د نوي نسل مشرتابه ورکوم، په خاصه توګه د بده مرغه د هغه دور په شا پرېږدل دي چې موږ یې شاید یو چې ځینې خلک د ویرو راپارولو هڅه کوي، هیواد کې اختلافات را پیدا کوي. زه په هیواد کې د خوشبینۍ لپاره کار کوم. دا هغه شیان دي چې زه ګڼم چې دا زموږ ملکي ممکن دي.
ترامپ وای په خپل مشره کې د هیواد په اړه خوشبینه دي. دی وای ک د 2000 په ټاکنو کې د بیا منتخب شوی وو نو په وارداتو د زیاتو مالیو یا ټیکسونو په وجه اقتصاد په نن ډیر مضبوط وو. د کمپاین په اخیری ورځو کې هم ترامپ د دروغ دعوی نه دی پریخي چې 2000 کې د ته پټګې ماته ورکړل شوی و.
که په 2000 کې زنوم شه نو ما بنن د دې په حق له سوچ هم نه کوي. موږ ډیر شو خو ډیر بد ډیر بدسی وو او موږ به دغه بیا کېدل ته نه پریږدو.
په انتخاباتو کې د هیرس ملګری او په خواني استاد ټیم والز وای ښکاری داسې چې ترامپ لا تر اوسه په دې نه دی خبر شوی چې د تا سلور کال وړاندې بیلات ولې شوی وو.
I think I'm a pretty good teacher and I زه یو خو استاد یم او زه بخپل زده کوونکو ته د پوهې د پاره زیاتې موقع ورکوم. کله داسې هم کیږي چې پړوم بیزل درس د چا زود نشي. ډونالد ترامپ هم پړوم بیزل خپل درس نه دی زود کړي، خو خبره دا ده چې په نومبر کې به د خبر شي.
د امریکای په وسوینګ سټیټس یا ریاستونو کې شبه د زیاتره نظر پښتنو تر مخه هیرس او والز د ترامپ او وینس سره برابر دي. سرنګه چې د ټاکنو نیټه را نږدې کیږي د کمپینونو توجه او پیسې به په خاص توګه د اوو ریاستونو کې خرچ کیږي، ځکه چې دا ریاستونه به د سیالۍ فیصله کوي. د وایس آف امریکا د خبریال سکاټ سټرنز لپاره ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د نړۍ مشران د راتلونکو اتوار نه په نیویارک د ملګرو ملتونو په مرکز کې کلیزه غونډه کوي. دغه غونډه مرکزی ایجنډا به په غزا، یوکرين او سودان کې روان جنگونه وي. تفصیل یې د وایس اف امریکا خبريالي مارګریټ بشیر په راپور کې زمونږ همکار بختور شاته استوي.
سکال د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه په داسې حال تر سره کیږي چې په نړۍ کې یو شمیر کشالې روان دي.
موږ په نړۍ کې بې قابو کېدونکو کشالې وینو چې نړۍ په سیاسي او جغرافیایي توګه تقسیموي. دغه کشالې له اوکراین، غزې او سودان څخه اخوا په نور نړۍ کې هم روان دي.
په غزا کې د روان جنگ یو کال قابو کېدونکو دی چې پکې 1,000 فلسطینیان وژل شوي او 100 اسرایلی وګړي لا اوس هم د حماس په بند کې دي. خود ملګرو ملتونو په غونډه کې د دغه جنگ د سولې په اړه هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي.
زه د دې د بندیدو امکان نه وینم. زما په خیال حماس او د اسرائیل وزیر اعظم دواړه دغه جنگ نور اوږدول غواړي.
د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو او د فلسطین صدر محمود عباس پر زیارت پورز ملګرو ملتونو ته په خپل ویناګانو کې په دغه جنگ خبرې کوي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم امکان دی چې نیویارک تراشي. د 2.5 کال نه زیات وخت وشو چې روس په یوکرين یرغل کړي، خو دغه توس هم بدامي روانه ده. امکان دی صدر زيلنسکي با د نهه پورست د امنیتی شورا په ونده کې او بیا د شروع په ورځ ملګرو ملتونو ته خپل وینا کې د نړۍ نه د نور پوځي امداد او لری فاصله پورې هدف وشتون کو وسلو غوښتنه وکړي.
د یوکرين لپاره په دې وخت کې تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې په مشرقي لور د روس پرمختګ ودروي. د دغه جنگ فیصله به په سنگر کې کیږي، په ملګرو ملتونو کې نه.
د روس صدر ولادیمیر پوتین نیویارک ته راځي، خو خارجه وزیر سرګی لاروف به راځي. په دغه غونډه کې به مشران په سودان کې پر روان جنگ هم خبرې کوي. د یو شمیر نړیوالو هڅو باوجود په سودان کې ډزبندینه ده شوی او لتیرو ولسو میاشتو راسي روان جنگ په سودان کې د لسو میلیونو نه زیات خلک بې کوره کړي او په میلیونونو نور یې د لوګو تندو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو په سګانۍ غونډه کې نوی مشران د برتانیې وزیر اعظم کیر سټارمر او د ایران صدر مسعود پزیشکیان دي، او د امریکای د صدر جو بایدن با په ملګرو ملتونو کې دا اخیری غونډه وي.
په نړیواله کچه د هغه د ګڼ اړخیزه هلو ځلو احترام کیږي، خو په هغه دانی وکی هم کیږي چې د غزې د جنگ پاړی په ملګرو ملتونو کې غوره رول نه لوبولی.
د امریکای په پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د دوه قاتلانه حمله وروسته وایس اف امریکا د نړۍ د یو سل او دیرش مشرانو د امنیت په اړه پوښتنه وکړه، څوک چې به دغه غونډې لرازي.
موږ
ځای پر ځای ناکې لګولي. په نیویارک ښار کې هر ځای کې پولیس ولاړ دی. سفارتي امنیتي عمله هم د خفیه ادارو مرستې کوي چې د نړۍ د مشرانو په شان تحفظ باوري کړي.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریش په اتوار په ورځ د دغه درنې غونډې پرانیستا د سمیت آف د فیوچر په نامه د یوې غونډې نه کوي چې مقصد یې په دغه اداره کې داسې اصلاحات راوستل دي چې د نوو چیلنجونو لکه ماحولیاتي بدلون او مصنوعي ذهانت یا اے آی په څیر د کشالو قابو کولو کې په خشان رول ولوبوي.
موږ د خپلو لمسیو لپاره یو ښه سباون د هغه نظام له لارې نسو جوړولی کوم چې زموږ د نیکونو لپاره جوړ شوی و.
پیکټ فار د فیوچر یا د مستقبل لپاره تړون په نامه په دغه اصلاحاتي غونډه به خبرې ګرانې وي، خو امکان دی چې یوې پریکړې ته ورسي. د وی او ای مارګریټ بشیر دپاره، مختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډیوا په دې خبرونه کې وزو کراچۍ په لوتا د کراچۍ پریس کلب مخې ته د لیاري نرسنګ کالج د کونکو د خپل پلرونو سره احتجاجي مظاهره کړي. زده کونکي وایي چې د کالج انتظامیه په بیلابیل ډول زوري او زده کړو ته یې نه پرېږدي. د کالج انتظامیه د احتجاج په حق لسنې دی ویلي، خو د سند صوبې د صحت وزیر ویلي دي چې ځینې زده کونکي یې د کالج نه وشتلي چې په جعلي اسنادو داخل شوي وو. د ډیوا خبریال ذوالفقار بیټنی په دغه نور تفصیل تاسو وایي.
د کراچۍ لیاري نرسنګ کالج د کونکي تور لګوي چې د کالج انتظامیه او پرنسپل دوی نه په ناجایزه پیسې اخلي او زده کړو ته نه پرېږدي. زده کونکي زیاتوي په 14 ستمبر کالج انتظامیه لخوا په دوی برید شوی او 12 زده کونکي په کې ټپيان کړی شوی دي.
منګ د تیرشوی د ونیم کال نه خپل حقوق په سلسله کې سراپا احتجاج وو. په دې پوره معاملہ کې هیلت ډپارټمنټ ګورنمنټ افسر په لکه میټینګ جوړه کړې و. د لیاري نرسنګ کالج طالب علم دا خبره کول غواړي چې هیلت ډپارټمنټ ګورنمنټ افسر چې کوم اصول سټ کړل دي چې په میل نرسنګ کالج کې د میل پرنسپل وي او هغه نه علاوه هیلت ډپارټمنټ شبانه بلوچ کوم کرپټ افسر د نرسنګ هغه دوباره تعینات لا په دې وجه طالب علم سراپا احتجاج دي.
د زده کونکو پلارونه چې په دغه احتجاج کې ګډون لري وایي سلور کال وشول چې کالج انتظامیه هر ورځ د زده کونکو نه د کلنګ مطالبه کوي او که زده کونکي د کالج انتظامیه دغه چلند په ضد احتجاج کوي نو په دوی تشدد کیږي. د زده کونکو پلارونه زیاتوي په ځانګړي ډول پښتانه زده کونکو ته ویل شي چې دوی جالي ډومیسیلونه جوړ کړي او د کالج نه بیو باسي.
پای دین بنیاد باندې د کالج نه بهر ته وباسي. پای دین بنیاد باندې مختلف الزامات پی لګای. کله ورتوای چې تاسو افغانیان یی، تاسو د افغانستان نه راغلي جولای جالي ډو میسایل جوړ کړل دي، بلکې د دې هدا پوری تللی دي. دای ورته ویل دي چې کتا تاسو څنګه خبره ونه منله نو موږ په تاسو باندې جنسي هراسمنت الزام ولګو او په هغه جرم کې به یو بنګو.
وی وی دیواد د کونکو تورنو پاړه د کالج انتظامی سره د تماس نیولو هڅه کړي خو جواب ورته نه دی ترلاسه شوی. خو د سینسیت وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو په دغه اړه یو خبری غونډې ته په وینا کې ویلي چې په لیاری نرسنګ کالج کې ځینې زده کوونکو په جالی ډومیسیلونو داخلي اخیستي وي او چې موږ هغه زده کوونکي وویستل نو هغو په کالج د کاڼو یا ډبرو سره ډله ایز برید وکړو. خو د زده کوونکو پلارونه وایي دوی د کراچۍ اوسیدونکي دي، بچی یې دلته زیږیدلي دي او دغه ځې شناختي کارډونه لري. خو د کالج انتظامیه او په ځانګړي ډول پرنسپله د خپلو جرمونو پټولو دپاره زده کوونکو باندې بې بنیاده تورونه لګوي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچۍ.
په بلوچستان کې خزو ته داسې څه خنډان دي چې هغې ټولنیزه ستونزې خپل میډیا ته نشي وړاندې کولی. د ډیو خبریال سمسوریا راپور تاسو وړاندې کوي.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې و غونډې ته د وینا پر مهال وویل سو چې په دودیز ډول په بلوچستان کې ښځې تر کورنۍ پورې محدود دي، چې په عامه غونډو کې د ګډون لپاره هم ډېر محدود فرصتونه لري. د نارینه په ټولنه کې د ښځو لپاره د ژوند په بیلابیلو څانګو کې برخه اخیستل د یو نامناسب کار په توګه ورته کتل کیږي. د مدني ټولنې فعالان وایي چې یو شمېر نجونه زده کړې ترسره کړي خو په عملي میدان کې بیا نه لیدل کېږي.
کیدای سي ودوی ته اجازه نه وي، کیدای سي له دوی سره زرایي نه وي، سنسه د جنسي زورونی مسلې هم کیدای سي، مختلف شیان وي پکې چې دوی ته موقع نه ورکول کېږي. دغه وجوهات کیدای سي او دا هم دي یقینا
اور هونګي یقینا.
غیر دولتي موسسې او سازمانونه هم د دوی د روزنې لپاره کار کوي چې زیات شي واحد سوي چې د ژوند په هر ډګر کې برخه واخلي. په دغه پروګرام کې یو ګډون کوونکی عبد الله کاکړ وویل چې د شوزو د ستونزو د حل لپاره تر ټولو مهم رول خبری رسنۍ لوبولی سي.
موږ سره وایي د راست دغه میډیا فیلډ هم دی چې دغه په ترمز د خپل حواس د خپل چکم مسائل دي دا تر خلکو پورې رسول شي.
د انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالست یو کارکونکي وویل چې شتي دلته لا یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
شو زغه چې مژ یو ګورو د ګور داول مژ د ترانسپورت مسله ده. ترانسپورت دومره مسله ده چې دلته د یو ځبل ځایلري علاقې دی کوریج ل رواني، دا غي علاوه پیک اند ډراپ مسله، پیک اند ډراپ مسله ډیره زیاته نن سبا، او د دې علاوه د واشروم بیسیک فیسیلیټیز د دغه هم دلته ډیر زیات مسلې مسایل دي. نو په دغه وجه چې مژ بیسیک فیسیلیټیز ټیس کپه بیورو افیسس کې یا په فیلډ کې بیورو افیسس کې پروواید کو، نو ډیر وومن چې دی ډیر خواتین چې دی نو هغه به راسي، نو په دغه کې چلج مژ فیسیلیټیز ور پروواید کو، نو دا به ډیر شکار
وینا کوونکو. دا خبره هم کړل چې په بلوچستان کې د پرمختګ لپاره دا ضروری دی چې د ښځو لپاره په ټولو څانګو کې د ګډون د یقیني کولو لپاره په زړه پورې چاپیریال رامنځته شي. په کوم کې چې مساوي فرصتونه برابرول او له جنسي زورونو څخه خوندي ساتل هم شامل دي. حمید سمسور، وی او ار ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پاتې راشيږي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه مرکه تاسو د ډیو په فانه ویو ډیو ریډیو ډاٹ کام باندې چلی وی ساده کېدئ شي. په مختلفو موضوعاتو باندې د نړۍ ګډ ګډ نظمنګا همکاران تاسو لپاره خبرونه راغونډي راټولوي او په دغه فانه تاسو تک دی نو خامخا دا وتا رسائی وکئی او دغه خبرونه وګورئ، ویل ولې وایوره. د دې ترڅنګ د ډیو په ټولنیز رسنیو باندې لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او په ایکس باندې هم د ډیو دا پروګرامونه راپورونه مرکه تاسو ته پاره دغه پرتی په لیکل شوی بڼه باندې خبرونه وخت په وخت تازه کیږي د سیمې نو د واشنگتن نه. نو خامخا دغه لوستلو ته هم ورشي. زه سره د خپل همکارانو سره نقل اجازه خشپو لري. د الله په امان.
آموزش کارمند